دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی ولستان اگزام تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ری د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې خپل دریز واضح کړی دی او د نورو خلکو ته احترام لري خو د افغانستان د حکومت رسمي دریز هماغه دی چې د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح کړ. د کابل پروسې په کانفرنس کې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ خو له هغوی وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون او ځینې نور شرایط ومني. په بهرنی موضوع کې هم اوري چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلک هوډ لري چې لکه جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري اوروي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومته وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د شمالي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلز ویلز پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ولسمشر له طالبانو څخه هغه څه چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه غواړي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه خو طالبانو په پرله پسې ډول امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنې ټینګار کړی دی. میرمن ویلز وویل د ښاغلي غینی وینا له طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه بلکې په سیاسي چوکاټ کې د سولې لپاره د باعزته بهیر وړاندیزو. میرمن ویلز همداراز وویل چې متحده ایالات د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکې غونډې ملاتړ کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو وړاندیزونو په اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دېرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونه افغانۍ مالي زیان یې ور اړولی دی. ښاغلي خوګیاني دا هم وویل چې اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی. نوموړي زیاته کړه چې سیمې ته په وخت د اور وژنې عمله ورسېد او اوس مهال اور مهار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو نن سهار وختي یو هموي موټر چې په لسګونو کیلو ګرامه چاودونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو او ترهګرو غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې د اسماعیل خیل ولسوالۍ په زنی خیل کلي کې والوزوي په نښه کړ او هغه شن کړ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د بیلابیلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د دې اعتراضي غونډې یو تن استازي رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمتشوی کسان دی پاجله توګه وسپارل شي. قاتلین دی ډیر ژر پالنی ډول پاشد مجازات محکوم شي. پیخه دی په هر اړخیز ډول وڅړل شي او په پیخه کې ملوث اشخاص مجازات شي.
د راپورونو له مخې څلور ورځې وړاندې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د شیر آباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل شول او یوه ښځه ټپي شوه. همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي وبخي بیول شوي دي. ویل کېږي چې دغه شخړه د شیر آباد او نیختي کلي د اوسېدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د همدې پیښې په غبرګون کې د شیر آباد سلګونو اوسېدونکو له تېرو څلور ورځو را په دې خوا په لاریون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ لیدم. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جین له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواو لومړنۍ کتنه وه او ښیي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړه کوریاګانې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکېچ وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او میلمستیا کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د مې په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانستې کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل، موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ به راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. د اسرائیل صدر اعظم په دې کتنه کې د امریکا ولسمشر ته وویل، ستاسو دا پرېکړه به چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي زموږ خلک د عمرونو لپاره یادونه باسي. که لویدیز هڅه وکړي چې روسیې ته د سزا ورکولو په ترڅ کې له دې هېواد سره نړیواله انټرنیټي شبکه قطع کړي، دا هېواد دې کار ته تیاری لري. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاکار جرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خپره شو ویلي چې تاسو کولی شئ چې د دکمې ته فشار ورکړي او د هېواد اړیکې پرې کړي، خو له تخنیکي پلوه موږ هم آماده یو چې هر ډول اقدام وکړو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وی د خلکو طرح ته احترام لري خو د افغان حکومت دریز. د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې د حزب اسلامي حکمت مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغو سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغه طالبان اساسي قانون مني باید هماغه سیمې وروسپارل شي. په یو بل مسله کې هم راځي چې په غزنی کې نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو اعتراضونه دوام لري. د غزنی والی انجینر کریم وی غزنی ته د دغه پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی راسول شوی.
د قرباغ ولسوالیت حکومتونه هم لیږلي دي، امنیت قومندان صاحب یې په راس کې ده او د لوا رئیس سرکار صاحب یې معاون ده، مرستیال ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلوک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. په دویمه برخه کې دغه پروګرام د روغتیا ژوند شتمني اونۍ خبرونه مه هیروي. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. رسول لمړی مطلب ته افغان حکومت وی د ټولو شخصیتونو او خلکو طرح ته احترام لري خو د افغان حکومت وړاندیز او دریز د کابل پروسې په کانفرنس کې مطرح شوې ده. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونه کړې دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغه سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغه غواړي اساسي قانون ومني، خدای چې دولت هم دغه سیمې وروسپاري. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او د حکومت نظر هم رخصت دی. اوس کابل په سټوډیو کې د پدیاړه باندې جزئیات اوروي. مهرباني.
بله سنگزای صاحب، سلامونه تاسو ته. د رادیو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم یوې برخې ته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت وایي چې د سولې پر اړه د هر سیاسي ګوند او سیاسي شخصیت نظر ته احترام لري، اما طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د دوی رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا مطرح شوی دی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره په د سولې د کابل پروسې په کانفرنس کې جامع طرح وړاندې کړي او همدغه طرح د افغان حکومت رسمي دریز دی.
دیدگاه رسمی حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور در کنفرانس کابل به صورت واضح در رابطه با صلح بیان شده و موضوعاتی که شما یادآوری کردید، این موضوعات دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه و ابو موضوعی است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
خغلی مرتضوی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبودین حکمتیار د غتره په اړه رسنیو ته جزئیات راوتلي دي چې افغان حکومت ته سپارلې. په دې طرحه کې درې عمده موارد ذکر شوي. یو مسله د انتخاباتو پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه دي، بل موضوع طالبانو ته د سولې د وړاندیز پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه شوي چې یو وړاندیز پکې ده په دغه طرحه کې چې طالبان چې په کومو سیمو کې حاکمیت لري د طرح پر اساس افغان حکومت د غسیمې طالبانو ته په غو صورت کې وروس پاري چې طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني، حکومت پر رسمیت وپیژني، دوی بلته حاکمیت لري اما د افغان حکومت له مرکزی حکومت څخه په اطاعت. ځین نور موارد هم شته دي پکې. خو د افغانستان د حزب اسلامي ویاند سره ما خبرې وکړي، هغه ویل چې دغه په خاطر دی چې د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي جمهوری ریاست ته سپارل شوی و، اما دا چې اوس رسنیو ته د دې طرح جزئیات راوتلي دوی هم په دې مسلې نه پوهیږي. خو د خاغل بصیر عزیزی د حزب اسلامي ویاند وایي چې دوی دغه طرح په خاله ولسمشر سره شریکه کړې و. خدای چې د خاغل عزیزی خبرې یو برخه لوریدونکو سره واورو.
حزب اسلامی هغه طرحی چې د طالبانو په باره کې د مخکې هم جناب ولسمشر صاحب سره شریک شوی وو، او دا چې اوس واشنگتن پوسټ په دې باره کې یو مقاله لیکلی او دا خبر په رسنیو کې نشر او پخش شو، دا جدا او بله خبره ده. موږ مخکې دا پیشنهادونه ریاست جمهوری ته کړی وو او دا یو جامع او لویه طرحه وه چې جناب حکمتیار صاحب ولسمشر ته وسپارل.
دا چې دغه طرحه به څومره عملی وي همدغه پوښتنه مې د ښاغلي عزیزي نه مطرح کړه. دوی ویل چې په دې طرحه کې ټول مواردو ته اشاره شوي او دا طرحه وروستۍ هم نه وه. دوی حکومت سره په دې هدف شریکه کړې وه چې په دې غور وشي او د یو مشخص او وروستي وړاندیز لپاره ترې استفاده وشي، اما دا چې اوس رسنیو ته راوتلې ده په دې رابطه دوی هم د بې خبرۍ.
بله، زیاته مننه کوم پلیس پردیس کور ودان ژوندي اوسې. قدر منو اوریدونکو، په همدې ارتباط باندې د افغانستان لیو کارپو پانتون استاد خغلی نصر الله ستنګي سره هم غږیدلی، له هغه مو پوښتنه کړې ده چې د دغه طرح په اړه باندې د هغه نظر څه دی، یعنی د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نظر چې طالبانو ته د هغه سیمې وسپارل شي چې دوی پکې حاکمیت لري خو په دې شرط چې هغه اساسي قانون ومني او د کابل او د مرکزی حکومت اطاعت وکړي. هغه په دې اړه باندې داسې وویل.
دا دې نظر ده، اما زه فکر کوم چې د افغانستان اساسی قانون او همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو قانون ډیر واضح د په دې ارتباط چې د افغانستان ادارات څه وظایف لري په ولایتونو کې. د هغه په رڼا کې زه فکر کوم چې ډلو ګروپونو او احزابو ته د ولایات ورکول یا د سیمه ورکول دا د اساسي قانون د لومړۍ مادې چې د افغانستان دولت تعریفی له هغه سره په تصادم کې راځي. او په عملي اړخ کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان د جمهور رئیس د ورستۍ څرګندونو یا طرحې سره چې د سولې په ارتباط د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې درلوده له هغه سره ډېر مطابقت ولري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي، ولسمشر کله چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرحه وړاندې کړه دا موضوع هم پکې و چې له قانوني چوکاټه دا هم ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته شي. نو څه فکر کوئ که چېرته طالبان حاضریږي د سولې خبرو ته او دا هم یو شرط وي، نو څنګه کېدای شي چې د دوی غوښتنې په دغه اساسي قانون کې ځای ورکړل شي او حل لارې تاسو څه کوئ؟
تاسو مته باید عرض وکړم چې د افغانستان د اساسي قانون په موادو کې راغلي چې د افغانستان په یو ماده کې راغلي چې د افغانستان د دولت بڼه د تعدیل په صورت کې هم تغییر نه خوري. یو او بل مسله ته هم باید پاملرنه وکړو چې لا تر اوسه پورې موجود اساسي قانون نافذ اساسي قانون ده. ټول سیاستونه او پالیسۍ باید د دغه قانون سره سم وضع او تطبیق شي.
او استاد کچیر ته طالبان افغان حکومت پر رسمیت نه پیژني او په یو شکل په یو بلی طرح یا بدیل باندې دوی ټینګار کوي، نو څه فکر کوي چې بیا د سولې دغه پیشنهاد یا خبري نتیجه ورکولی شي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرات کې یو لوری بل لوری پر رسمیت نه پیژني، اصل مذاکرات نشي رامنځته کېدلی. د افغانستان دولت بندې ټول نه پیژني، د افغانستان خلکو د آرام په نتیجه کې رامنځته شوی، او طالبان د جمهور رئیس ساده ورته درلوده یو سیاسي ډلې په توګه کولی شي خپل اختلافات د افغانستان له دولت سره رفع کړي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله استاذ، چې که چېرته طالبان افغان حکومت په رسمیت پیژني، یو بحث دا مطرح کیږي چې بیا په تېره یوه نیمه لسیزه کې یا څه کم او زیات چې کومې کړنې چې دوی ترسره کړي، نو مجبور دي چې باید غرامت هم ورکړي، تاوان په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې څومره دغه کار عملي؟
زه فکر کوم چې دا به د مذاکراتو په لړۍ کې دا به سره کیږي. که مذاکرات تر سره شي د سولې خبرې چې ټولو ته هیله من یې تر سره شي، دا خبرې باید په هغه جریان کې رابرسېره شي، او د هغې دپاره باید لازم حقوقي او سیاسي چوکاټ جوړ شي په خپل وخت کې.
دا چې د نصرالله ستانکزي نظر څه و، د کابل پوهنتون د استاد واموورید، هغه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د وروستۍ طرحې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. حکمتیار ویلي دي چې هغه سیمو کې چې طالبان حاکمیت لري باید دولت یې وروسپاري، خو په دې شرط چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني او مرکزي حکومت نه هم اطاعت وکړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام ویلی دي.
د هلمند ولایت د زمینداور کانال او د مساقله د اوبو د بند جوړولو قرارداد تیر ورځ نه وخت د افغانستان د زراعت وزیر او یو خصوصي شرکت لوري د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د زراعت او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروژې په عمل کېدو سره به د فقر کچه راټیټه او په سیمه کې به د سیلابونو مخنیوی وشي. نوموړي همدارز وویل چې په دې سره به د زراعتي ځمکو د اوبو او برېښنا اړتیاوې هم پوره شي. دی وایي دا پروژه د 3.5 میلیون افغانۍ په مالی لګښت جوړیږي چې لګښت یې افغان حکومت ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د تخار ولایت د یتیم تپې سربند جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د دفتر رئیس او مطبوعاتي مسؤل آصف غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربند په جوړېدو سره به نږدې 1.5 هکتار زراعتي ځمکې ته اوبه ورسیږي. د دې خبر یاد پروژه په 2015 میلادي کال کې پیل شوی و چې 18 میلیونه ډالر لګښت پر اغلې چې د سیي بانک له لوري ورکل شوی دی. ښاغلی غفوري وایي چې په دې سره به د تخار په زراعتي محصولاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 4.5 او یو لیټر ډیزل په 5.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 17 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1400 افغانۍ. سمانتیامو مننه.
ازادي رادیو ته غوښته ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلای شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. کیم جونګ اون دا خبره پرون په پیونګ یانګ کې د جنوبي کوریا له یو لوړ رتبه پلاوي سره په کتنه کې وکړه. رضوان مراد د شمالي او جنوبي کوریا د چارواکو ترمنځ خبرې څرلې. مراد صاحب، په دغه کتنو کې د پرمختګ په اړه راپورونه خپر شوي، د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ په خبرو کې پرمختګ، یا د دواړو خو ترمنځ په کتنو کې د خوښۍ او د موافقو د سرګندولو خبره تقریبا 2 کاله وروسته مطرح کیږي. یعنی 2 کاله وروسته د لومړی ځل دی چې د جنوبي کوریا یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د جنوبي کوریا د ملي امنیت د ادارې مشر شامل دی، هغه پیونګ یانګ ته ځي او هلته د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ویلي دي چې کیم جونګ اون ویلي دي چې د کلک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښه کړي او هڅه کوي چې د جنوبي کوریا له مشر سره هم یو سره مشریزه تر سره کړي. دغه راز دا هم ویل شوي دي چې البته د شمالي کوریا رسنیو ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې، اما دا چې په څه ډول موافقه شوې او د موافقې جزئیات څه دي تر اوسه پورې یوې کوریا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبي کوریا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی خبرې هلته ګټورې وي او دا خبرې به نن هم دوام کوي.
بله مننه. یو څه بل هم راته ووایي، په متحده ایالات چې د جنوبي کوریا نږدې متحد دی او له شمالي کوریا سره توندې لفظي جګړه کړې ده، د دواړو کوریاګانو ترمنځ د خبرو په اړه کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه که څنګه؟
د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د دواړو کوریاګانو د دغه کتنو خبرو پاړه چې دواړو کوریاګانو ویلي دي پرمختګونو پکې شوی مثبت وي، ویل چې په محتاط ډول موږ دغه تحول څارو. اما متحده ایالات او جنوبي کوریا دواړو ټینګار کړی دی چې باید د کوریا د ټاپو وزمې مسله او د شمالي کوریا د اټومي وسلو توغندیو مسله باید د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو لارو چارو حل شي. او خو امریکا خپل شرط باندې ولاړ ده او هغه وایي چې په هغه شرط د شمالي کوریا سره خبري ممکن دي چې شمالي کوریا پریکړه وکړي او دا ومني چې خپل اټومي پروګرام لمنځوړي، خپل اټومي وسلې لمنځوړي. ټاکل شوی ده چې همدغه پلاوی ستانګزې سپ چې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر سره کتلي دي، واشنگټن ته هم لاړ شي او دغه خبرې له امریکایانو سره شریکې
کړي. بله، ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وروستیو څرګندونو په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي روسیې د سیمې پر وضعیت خپل اغیز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. د دغه شورا مرستیال د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان هاخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او پکار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسي چارواکو تازه دا ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړیتوب تر چمتووالي خودلې وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا په یاد برخه کې دغه هیواد رول اغیزمن بولی. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیا له سیمیز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. نو موړه وایي
روسیا هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره روابط نږدې شوي دي، نتیجه به ښه وي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه دا ویلي چې ماسکو د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ متعادل منځګړیتوب کوي. ښاغلي کابلوف ویلي اوس دا وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم ښکاره غبرګون نه دی خو دلې خو یو شمېر رسنیو دا ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې معنی بللې دي. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم ځواب راکوي.
په تېرو کلونو کې هغه سیمهییز اجماع نه موجود، سیمهییز تفاهم نه موجود، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالات دونه کړکېچن نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هواره شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوانو، پاکستانیان، سودان هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سپیکر خبرې جوړې شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. بلکې څنګه
بله زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دریس پاړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. د سولې عالي شورا ویلي روسیې د سیمې په وضعیت خپل اغېز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو ده. او اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصري له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو نن خپل مهم سرلیکونه د ارګمانی او د عطا محمد نور ترمنس خبرو او له طالبانو سره د سولې په تړاو د حزب اسلامي د مشر روستي وړاندیز ته ځانګړې کړې دي. دنیا رسپانه د خپل لومړي مقټ سرلیک د ارګمانی او د عطا محمد نور ترمنس د خبرو نوې دور ته ځانګړې کړې او د ځنو سرچینو په حواله لیکلې ده چې په مزار شریف کې پر روانو خبرو کې دواړه خواوې یوې روستي هوکړې ته نږدې شوې دي. خو رسپانه د جمعیت د ګوند د یوې سرچینې په حواله چې نوم نه دا غسل شوی لیکلی ده چې ارګمانی د عطا محمد نور د جلا کولو لپاره هغه ته ځینې شخصي وړاندیزونه کړي دي او د جمعیت ګوند او ارګمانی ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې نه دي شوې. رسپانه د جمعیت ګوند د یوې بل سرچینې په حواله لیکلی ده تر هغو چې د عطا محمد نور او ارګمانی ترمنځ شوې هوکړې د جمعیت ګوند د مشرتابه شورا لخوا تایید نه شي نهایي کېدای نه شي. مساورس پانی به لیکل دي چې د ارګمانی پلاوی له عطا محمد نور سره د تړلو دروازو تر شا پټې خبرې کړې دي او د بلخ پخوانی والی او زلی بیا خپل شرایط د ارګ پلاوی ته وړاندې کړي چې پکې د بلخ ولایت لپاره د پخوخه د نوې والی ټاکل هم شامل دي. رسپانه لیکلی ده چې د ارګمانی لخوا استول شوی پلاوی چې پکې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی هم شامل دي، دوه پرله پسې ورځې له نور سره خبرې کړې دي خو لا هم د خبرو په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. رسپانه لیکي چې د عطا محمد نور لخوا په وړاندې شوو شرایطو کې د اطلاعات او کلتور او پوهنې وزارتونو لپاره د جمعیت ګوند څخه د نوماندو غوره کول هم شامل دي. ملیارمن رسپانه بیا د همدې خبرو په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې نور ته نږدې سرچینو ویلي دی چې نور ورغلی پلاوی ته دا په ډاګه کړی چې د دوی ترمنځ د خبرو په اړه د پریکړې واک د جمعیت اسلامي ګوند له مشرتابه سره دی او د ولسمشر استازو ته پکار ده چې د جمعیت له مشرتابه سره وګوري. رسپانه په خپل راپور کې دا هم لیکلی دی چې د نور او ارګ پلاوی ترمنځ په خبرو کې لا کوم توافق نه دی شوی، حال دا چې د رسپانه په وینا ځینو نور سرچینو بیا په خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. د طالبانو سره د سولې په تړاو حکومت ته د حزب اسلامي د مشر روستۍ وړاندیز هم د کابل چاپ رسپانو د نن ورځې د بحث توده مسله جوړوي. ویساو رسپانه لیکلی دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل وروستۍ سرګندونو کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې لپاره د ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. رسپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی ده چې طالبانو ته د ځینو سیمو پرېښودل د امریکا پخوانۍ طرحه ده چې په تېرو کلونو کې سوسو وارې مطرح شوې وه خو د پخوانی حکومت له مخالفت سره مخامخ شوی وه. رسپانه لیکلی ده چې ښاغلی حکمتیار له نیویارک ټایمز رسپانه سره په مرکه کې ویلي ده چې د جګړې په ډګر کې سوله نه کیږي.
د کابل چاپ د مطبوعاتو تبصری مو په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند له خولې واورېدې. دغه تبصری د کابل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com سره نورو خبرونو او راپورونو لوستلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه عبدالرحمن توخی له هرات باستانی ولایت او د اوبید خولی ولسوالی. زه دا پیغام سفتوم د هرات مسؤلین او د مرکزی مسؤلین ته چې د هرات بیا بل خصوص د اوبید ولسوالی صحت یبې صحت یې معرفت دواړه به کار دي سددی مسؤلیت خواهد کوم چې مسپر لیسه کې سکان موجود دي چې لیسه چې په خودی مرکز کې ولسوالی دی هر کوم پکې درس وایي، درسونه نسته، مکتب نسته، په شفاخانه کې هم نه ډاکټر سته، د داسې نه نهسته، هیڅ څوک نسته. ولې مستوجو ده مسؤلین څخه د مرکزی او د ولایتي مسؤلین څخه غواړو چې دې ماره په صحت ته توجه ولري او د دې مسؤلین څخه د کارو بدلې کې نور مسؤلین به ځای شي. والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. رحیم الله سنگروال د لغمان ولایت د علی شنگ نمیاړي کنيولې. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. منګه د پولیس محلیانو نه ډیر په عذاب استور او راځي خپل گیر کړم ما باندې د طالب شک کو بعد بیا غي زما موبایل واغت ما ته وی وی ته د طالبانو جاسوسي او لیکن موږ نه د طالب سره کار لرو نه د دولت سره غریب بیچاره خلک سو موبایل رانه واغست یا ممریګان موبایل را ترا کوم ممریګان ځان سره قید کړ سیم کارتونه قید کړ نو زه د حکومت نه دغه هیله لرم چې دې په بدل کې ما سره لکتنا سو کوما کو کی چې داخل پو کی اخر اسلامی جمهوریت ده نه چې کفری جمهوریت دغه پیغام مې نشر ته وسپارئ نو نور مننه کوم د ازادي راډیو نه خو وخت په مخام خا
ستاسې پیغام ستاسې غږ
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو څلورو ساعتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه یو دېرش وسلوال په مختلفو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو یو هموې موټر چې په لسګونو کیلوګرام چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي او تر هغه غوښتل هغه والوزوي په نښه کړی او شان کړی دی. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د ملي لوبډلې ترمنځ نن مسابقه روانه ده. زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. په شپږو اورونو کې دوه لوبغاړي سوځېدلي او 15 منډې جوړې کړې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د مې په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیستې کې د ګډون لپاره اسرائیل ته پر سفر غور کوي.
په خبرونو تفصیل لازم دی راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې هم لوستلای شئ. اوس هم ورځي او راپورته چې زموږ خبريال غزنی را لېږلې ده. د غزنی والی وای نن څلورم ورځ ده چې لاریون کون کی په د تحسن خیمه درولې دي او لا هم خپل لاریون ته دوام ورکوي. د غزنی والی انجنیر عبدالکریم متین نن شنبه ازادي راډیو ته وویل د غزنی په مرکز خار او قرباغ ولسوالی کې پیل شوی لاریون څلورم ورځ ده او تر اوسه پوری حکومت نه دی توانیدلې چې د لاریون کون کو وختنی پر ځای کړی. خغلی متین وای قرباغ ولسوالی د پیښې د څېړلو په موخه د امنیه قومندان په مشر پلاوی استول شوی او تر دا مهال دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د غزنی د قرباغ ولسوالی یو شمېر خلکو وروسته له هغه اعتراض وکړ او پراخ لاریونی وکړ چې د دوی په خبره د شیرآباد په سیمه کې د یوې کورنۍ څو غړي په مرموز ډول وژل شوي او ځینې نور هم برمته نیول شوي دي. شریف الله شرافت ته بغوک شو او تر هغه وروسته هم د ازادي راډیو لارې د روغتیا ژوند شتمنی او نیز خبرونه مهیروي.
د غزنی ښار او د کابل کندهار ترمنځلو یلار نن څلرم ورځ هم لارین کوونکو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
موږ حق غوښتنه شي دي د قاتلینو علني اعدام کول او موږ ته هغه دوه کسان سیاسر دي دغه سپارل.
دغه ولایت والی وای لا هم په دینه د توانې دلې چې د غلطه څلګونه لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنه ورپوره کړي. د دغه ولایت والی انجنیر عبدالکریم متین د سیشن بی پوراز ازادي راډیو ته ویل چې یاد لارین کوونکو نن څلرم ورځ هم د کابل کندهار ترمنځلو لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راز د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمه وهل دي. شاغلی متین وای کرباغ ولسوالی ته د پیښې د څېړلو په مخه د امنیه قومندان په مشرۍ پلاوی استولی او تر دا مهاله دوه مشکوک کسان نیولي، خو په خبره چې د اصلي مجرمینو په نیولو لا هم نه دي توانېدلي. نوموړي وایي که دغه لارین کوونکي ورسره مرسته وکړي، نو د دغه وژل سوو کسانو قاتلین به ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
د قرباغ ولسوالیت مقومتونه هم لیږلي دي، امنیه قومندان صاحب یې په راس کښې ده، او د لیوا رئیس ارکان صاحب یې معاون د مرستیال ده، او د ملي امنیت مرستیال هم هلته له قومتونو سره تللی، هغه ساحې ته رسېدلي دي. هغه مشکوک کسان چې موږ شک پې درلود، یو دوه نفره اوس هلته د موږ قومندان صاحبانو سره دي، هغوی پوښتنې کې په دغه حال کې موږ بېګناه کسان هم نه سو نیولی. نو دا مشران د قرباغ دا توقع لري چې دغه مشکل موږ په جرګه او په مرکه حل کوو، ځکه که چېرته موږ په زور نه نیوزو دې ساحې ته، هغه کسان خو فراري کسان دي، بیا خو فرار کوي له یوې ځای نه بل ځای ته.
په ورته وخت کې بیا لارین کوونکي وایي دولت تېره شپه په غزني ښار کې خیمه ورته سوځولې او څلور ملګري نور هم ورته پیان کړي دي. د دوی په خبره چې ټپي کسان یو شمېر وهل سوي او پر یو شمېر نورو بیا د ټوپک ډزې سوي دي.
خو دا تېره شپه په 12:30 بجې باندې د غزني مرکز حیدرآباد له سره امنیتي ځواکونه راغلي دي، خیمې ته یې ور واچولی او درې مظاهرتچیان یې زخمیان کړي دي. زخمیان اوس په بشار روغتون کښې تر زاوی لاندې دي.
دغه لارین کوونکي وایي تر هغو به د کابل او کندهار ترمنځ لویه لاره خلاصه نه کړي او د ولایت مقام له مخې به خیمې ټولې نه کړي تر څو چې هغه کسان محکمه سوي نه وي کوم چې څلور ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرمزو ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه غړي یې نور هم له ځانه سره ژوندي یوړه او برمته سوي کسان ورته راخلاص نه سي.
چارواکي هیڅ مسؤلیت احساس نه وړاندې کوي تر اوسه پورې. موږ ولایت ته ورغلي، قومندانۍ ته ورغلي، هغوی موږ ته مثبت ځواب نه ده ویلی. که ورسي خاص دوی دغه غوښتنه کوي چې خیمې ټولې کوي. خیمه موږ د خپل حق غوښتلو لپاره اچولې ده، نو هغه وخت به موږ خیمه ټوله وسي موږ ته حق راکړل سي. د غزني د ښار کومه مظاهره چې ده هغه د دې چې د نظارت کوونکو له خوا تر کنټرول لاندې ده.
د غزني ولایتي اداره بیا دا مني چې تېره شپه یې د لارین کوونکو خیمه ایسته کړې، خو دا نه مني چې پر لارین کوونکو یې ډزې کړې وي او یا هم وهلې دې وي. د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته داسې وویل.
تېره شپه ناوخته لکه څرنګه چې د ټولو لیکو په غزني کښې لارین او اعتراض روان دی، لکه دغه چې لارین کوونکو له قانون څخه په سرغړونې سره پرته له دې چې نامتي ارګانونو سره موضوع شریکې کړي، یا هم هغه قانوني جواب چې قانون کړي په همدغه اساس باندې دوی اقدامات وکړي، له دغو مواردو پرته دوی راغلي وو د ښار په یو بله تنده کښې چې هغه عمومي سړک دی او د مرکز جنوبي سیمې له ښار سره وکوي، په دغه سړک باندې هم خیمه درولې وه. نو په همدې اساس چې دلته خلکو ته ستونزې ولاړې نه شي او مذاکرات نتیجه ور نه کړي، نو امنیتي ځواکونو په کار شول سیمې ته لاړل او دغه خیمه یې له دغه د حیدرآباد له پلو سره چې ولاړه وه له دغه ساحې څخه ایستلې ده. د څلور اعتراض کوونکو ته پانېدل په کلکه ردوي.
له دې ټولو سره سره هغه موټر چلوونکي کوم چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې په لاره کې بند پاتې دي، دولت ته خواست کوي چې لاره دې ورته خلاصه کړي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نن درېیمه ده چې ولاړ د سوزي موټران ګرده ولاړ دي، مایان ولاړ دي، ګرد موټران ولاړ دي، نن درېیمه ولاړ دي، خرابېږي، خراب سه، اوبه درتویېږي، ډوډۍ نشته، اوبه نشته، یخ دي، مسافر هم ولاړ دي، ښځې او کوچنیان هم ولاړ دي، ټوټل خلک ولاړ دي، سترګې نه پسې رسېږي، دغه موټران ولاړ دي.
د یادونې وړ ده چې د دغه پېښې د څېړلو په موخه له مرکز کابل څخه هم غزني ولایت ته پلاوی تللی، خو دغه پلاوی لا هم په دې نه دي توانېدلي چې یادو لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنې ورپوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه ما فرشتان دا میزبان شما هستم و دکتر صاحب محمد عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند تا در مورد سوء تغذیه که موضوع برنامه ما است، البته سوء تغذیه اطفال صحبت کنند. اما قبل از همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم مشنویم. وزارت سرطانی افغانستان میگوید سروی ملی تغذیه نشان می‌دهد که 10% کودکان زیر 5 سال در این کشور مبتلا به سوی تغذیهات و 40% دیگر آن به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند. دکتران متخصص میگویند سوی تغذیه یا عدم تغذیه مناسب یک نوع بیماری است که دلیل مبتلا شدن اطفال به آن مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی است. آنان میگویند سوی تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون مانند عدم رشد جسمی و روانی کودک، وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی و کبدی، قلبی، عروقی و دستگاه عصبی می‌گردد. دکتر همایون لودین مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی در مورد سوی تغذیه نزد اطفال چنین می‌گوید:
سوی تغذیه هات سبب اولش او را اسباب عاجل می‌گیم که او عمدتاً امراض و نبود غذای کافی. همچنان غذای نکافی اگر یک طفل شیر مادر نگیرند یه غذای مناسب برای طفل است و یا برایش غذای کافی که ما برایش هم غذای مغذی میگیم مانند گوشت و کچالو بعد از 6 ماهگی به طفل نرسه، بالاخره او طفل به سوی تغذیه مبتلا میشه. دیده چند روز میشه که شاید در ظرف یک هفته الى یک ماه این طفل به سوی تغذیه مبتلا شود. اگر طفل و مادر خدمات کافی صحی نداشته باشند، بالاخره او طفل مبتلا به امراض میشن که طفل به زود مریض میشه و ای مبتلا به سوی تغذیه میشه.
دکتر لودین میگوید سوی تغذیه در کودکان بر اساس عوامل متعدد مانند فقر، عدم آگاهی، رژیم غذایی نادرست، سبک زندگی غلط، ابتلا به بیماری هایی که بر تغذیه و عادات غذایی اثرگذار میباشد بروز میکند. با گفته ای دکتران متخصص در این میان نوزادان و کودکانی که در ابتدای زندگی و سن رشد قرار دارند به دلیل نیاز بیشترشان به مواد معدنی برای شکلگیری بهتر اعضا و ارگان های بدنشان بیشتر با خطر سوی تغذیه روبرو هستند. دکتران متخصص میگویند علائم عمومی سوی تغذیه عبارت از خستگی و بی‌حالی مزمن، وزن کم و لاغری، کوتاه ماندن قد، ضعف در بینایی، اختلال در شنوایی، پریدگی رنگ و خشکی پوست می باشد. دکتر لودین در مورد راه‌های جلوگیری از سوی تغذیه چنین میگوید:
در این جریان حاملگی اگر خوبتر تغذیه شد طفل مادر، به این معنی که طفل سالم به دنیا میآید. بعد از ولادت در ساعات اول طفل قوی میسازند در مقابل امطارات محیطی که در روز اول و در ساعات اول به او روبرو میشند. تا 6 ماه تنها شیر مادر و بعد از 6 ماهگی غذای تکمیلی یا غذای متمم است که در پهلوی شیر مادر تا 2 سال غذای خانگی به طفل داده شود که دیگر غذای خانگی سیریلاک، بسکیت و چای هیچ فایده ندارند، بلکه در او غذای خانگی باید گوشت، نخود و کچالو باشند با برنج. این مواد مثل حلوا و یا فرنی نرم باشند تا طفل او را بالا کده بتانند.
با گفته ای دکتر لودین 160 مرکز تداوی سوی تغذیه در سراسر کشور وجود دارد و خانواده ها می توانند با مراجعه به این مراکز و توضیح دکتران کودکانشان را از سوی تغذیه نجات دهند. دکتر لودین می گوید اگر سوی تغذیه نزد اطفال به مرحله حاد برود، ریزش یا تغییر رنگ موها، کاهش تمرکز و توجه، شکنندگی استخوان ها و برآمدگی شکم نیز با علائم سوی تغذیه افزوده می شود. دکتر همایون لودین از تمام خانواده ها می خواهد تا به خاطر تغذیه اطفالشان توجه نمایند که آنان به سوی تغذیه مبتلا نشوند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر سپ حسن‌زئی به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در رابطه با سوی تغذیه یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از لطف مهربانی شما. سلام تقدیم میکنم به همکارای عزیز و در پولیش شنوانده عزیز. سوی تغذیه یک پرابلم نه تنها کشور عزیز ماست، بلکه یک پرابلم جهانی است. میگن که نفوس کل اطفال که جهان 10% نفوس جامعه را تشکیل میده که در حدود 400 میلیون طفل در سراسر دنیا زندگی میکنه و یا بر علاوه امراض مختلفی که مصاب میشه، یکی از خرابترین و مهلکترین مرضی که اطفال به اون مبتلا میشه، مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال و از اون کده خورتر، یه سوی تغذیه است. سوی تغذیه اگر یک تعریف بسیار کوتاه برش بتیم، ویست که این یک پرابلم صحی اجتماعی است. به این معنا که صحیحش به این معنا که میتونه یک تعداد امراض با سوی تغذیه شود، ولی اجتماعیش یک بعد بسیار بزرگ و کلانی داره که اگر در جریان برنامه امکانات موجود بود، من انشالله که میتونم توضیح بدم که بخش اجتماعی ازی که باعث سوی تغذیه میشه چی چیز است. و برعلاوه سوی تغذیه ما میتونیم به دو شکلی که شکل حاد و مزمن است تقسیم کنیم.
بله.
که شکل حادش سیر بسیار کوتاه داره، تو کوتاه نیست، شاید در حدود چند روز تا به یک ماه و یک و نیم ماه را در بر بگیره که اگر کنترل نشوه باعث تلف شدن طفل میشه. ای که چرا باعث تلف شدن میشه، میشه که در جریان برنامه او را توضیح بکنه. و شکل کرونیک ازی یا شکل مزمن ازی حالت است که طفل تهدید میشه ولی به اندازه شکل حاد نی، ولی میتونه در دراز مدت باعث کوتاه شدن قدر، خراب شدن ذهن طفل، یعنی که آیکیوی طفل پایین میشه و مشکلات دیگه میشه که ای هم یک پرابلم است برای اطفال جامعه که سوی تغذی دارد. سوی تغذی در ممالک بیشتر است که وضع اقتصادیشان، وضع صحیشان، وضع کلتوریشان و مجموعاً وضع فرهنگی در سطح پایین قرار دارند که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان هم در جمع کشورهایی است از نقطه نظر اقتصاد، از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اجتماعی نسبت جامعه که در سوی تغذی کمتر است در سطح پایین قرار دارد. یک عامل بسیار بسیار بزرگ از این جنگ است که زمینه را مساعد می سازد تا باعث تولید پیدایش سوی تغذی در اطفال شود. یکی چطور جنگ باعث از این می شود اگر کس سوال نکرد انشاءالله ایر هم توضیح خواهد کردیم. به این شکل سوی تغذی را می تانیم یک پرابلم بسیار بزرگ صحی اجتماعی یک جامعه بدانیم.
تشکر شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد سوی تغذیه اطفال است و ای که تماس میگیرین در این مورد صحبت کردین. بازم یک شنونده دیگه موری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین دکتر صاحب جان؟ خوب هستین.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدین. محمد هارون هستم. در رابطه با اطفال، برای اطفال سن 3 سال 4 سال تا 8 ساله غذای مثلا مسکه و روی شیر چیزای مقوی روغنی اگر بدن چیزی برشان نقض داره
میگم انشاءالله.
روی شیر مثلا زیاد بخوره،
یعنی که قیماق
چی
یک مزیان میتا خیر ببینه انشاءالله. خواهد گفتم جناب آرون، محمد آرون خان گفتی 3 ساله 4 ساله 7 ساله، یعنی 7 ساله تو ما فسر چیزی که میخوره بدجیام. 4 سالم چیز مشکل نداره، 3 سالم چیز مشکل نداره. فقط در اطفال، اطفالی که شیرخور هستن و کمتر از 6 ماه، اورا ما به نام اکسکلوسیو بریست فیدینگ میگیم. معنای فارسی چیز که تنها شیر مادر، ایره هیچ چیز نمیتین، تنها شیر مادر به شرط از اینکه شیر مادر کافی باشه. بعد 6 ماهگی یعنی 7-8 تا به 1 ساله غذای نیمه مایه، مثلا او برنج میشه برش بتین، شوروای ترکاری میشه برش صاف کنین بتین، او میوه برش دادن میتونین. بعد از 1 ساله یک مقوله است در اطفال ما که طفلی که 1 ساله میشه به دسترخوان یا به نان پدر و مادر شریک میشه. به نان هیچ معذرت ندارم، ولی یک چیز است که هر چیز از خود یک توازن داره. اما قدری که روغنی باب گفتین قیماق، در مقابلش باید شیرینی هم بخوره، در مقابلش پروتین هم بخوره. برای اینکه وجود ضرورت به سه چیز داره. یکی شحم است که ما شما روغن میگیم، یکی پروتین است و یکی هم غذای شیرینی باب است. بنابراین طفل این را بخوره ولی در پولیش از غذای دیگر استفاده کنه.
تشکر دکتر صاحب. علائم سوی تغذی چیست؟ چطور ما بفهمیم که یک طفل به سوی تغذی مبتلا است؟
سوال بسیار خوب. گفتیم که سوی تغذی به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت است که ما او را به نام مرسموس یاد میکنیم، طفلکایی است که بسیار لاغر هستند. حتی اگر بعدم برش بگویی که وقتی طفلک گریان بیتی قوارش مثل یک آدمی ریش سفید 100 ساله وارد چملک میشه. نوع دوم ازی که پوندیدگی داره، یعنی اوزایما داره، این نوع دوم میشه. نوعی که طفلکای بسیار لاغر است بسیار به سادگی میتونه تشخیص شود. طفل نظر به موسن خود وزن نداره. طفل وقتی که جانش لوچ میکنین بسیار لاغر است که استخوانایش از دور معلوم میشه. اگر پوست جلد طفل کش میکنین میبینین که رقم چملک میشه و چملکی تا دیر وقت میمونه. اگر طفل گریان میتن یک رقم چشمش رویش چملک میشه و در پالوی ازو طفل هر قدر گریان کنه این طفل نمیبینیم که اشک نداره و در پالویز بسیار کم انرژی است، بسیار کم قوت است، هر جای خواه است، فعالیت فیزیکی نداره، قدش حتی اگه گفتیم دوامدار پاید. نوی دوم ازی که نوی اوزایمایی یا شکل پوندیدگی که داره این بسیار ساده تر می ایره ایتو ما میبینیم که روی ازی، پای ازی، جلد ازی
اشکم ازی کلش پوندیدگی داره، ولی اگر صدر مریض میبینه میبینیم که بسیار لاغر است. ماده پولیزو این نوع خوب رشد نداره. ماده اوجا یک اصطلاح تیپی دانه که بنامه فلکساین یاد میکنم، یعنی اگر موی زیر دفتر و شما ببینه یکی خود رشد خراب داره، مویش ماده پولیز چندین رنگ به نظر میرسه. یا اکثرا آفات جلدی داره در قسمت جلد زی، در پای زی، در قسمت زی یک شاریدگی و زخم‌ها پیدا میشه که نوای اشتیای بسیار خراب داره. نوی لاغر زی اشتیایش خوبتر است. بسیار سادگی میتونه میره تشخیص بده.
بازم اکشناندی دیگه ما فکر میکنم در رابطه با موضوع برنامه اتمن سوال دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام شریخ، زور بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بشیر ما لغمان نگرانی.
بشیر جان بسیار خوش آمدید، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب تم سلام و تاتم سلام. ما دکتر صاحب تقریبا مشر دور خونه لسکلنه برابری گی لسکلنه و اولاغین را پدیو خواه بیانی و مشر دور بیا پیدا شد بسید بزوی و لور و لور خود اگر طور دسی وچ کلک دی و رکم مرست که لگی دره در تبرکرون و خیلی کتب لیا و تغیی سلور 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 کالا یا دری دری کالا من پیدی طول بند دوائی خوالا او سم تا خدا باور که دکتر صاحب سی بیخی اما قادی که پکی خکاری و نور پکی چیه رسال دکتر شی نوار رسیت اما بانتون مالا کم کم تسوم را پرسیمه پی ولا گولی ایس خکی گنه ایس علاج نسته
انشالله زده یه چو سوال ده تانه لرم جناب بشیر صاحب یه دو چو سوال دی ده دوی قد خراب شویده که نه قد الوار ده دنگر دی
تاگه سیده دکتر صاحب
قد سیده اشتیای چنگه ده اشتیای لری که نه دوده خوری که نه اشتهای څنګه ده ډوډۍ ته اشتیا لري کنه
دغه مشر دغه زوی مشه ده خو اشتیا نه لري
بل څه تو خای لري کنه تو خای بلغم لري کنه
نه لري بس اکثرا دسی داخلي نه خرابي
دغه دلته توقف یعنی دوامدار ایصال لري
او دوامدار ایصال
لري ډاکټر سبان څه وی چې شوش تکلیف ده توبرکلوز کړي کولمو
د کوم ځای
توبرکلوز د شوش کړي کولمو
یار په ځخ کې باندې ولا کړه ډاکټر خزر
خیر زه به تاسو ته راهنمایي وکم یو څه به معلوماتم په واچم صحیح ده بشیر خان چې د لغمان د زنګ وهل درې اولاد دی درې واره ډیر ډنګر دي ما د وخت وای چې سوې تغذی هم عامل صحی دی او هم اجتماعي په صحی کې زه فکر کوم چې د بشیر خان اولادونه شامل دي دوی توبرکلوز مصاب شوی په توبرکلوز مصاب کېدل معنی څه ده معنی ده چې په خپل توبرکلوز هم باید ډنګر والی کیږي او اشتها هم خراب ده شاید په فامیل کې مشکل وي چې مثلا سم غذا ورته نه در رسیدل یا نه دی پویږي یا اشتها خراب ده ډیر ښه مشوره ده چې په لغمان کې مرکز کنټرول د توبرکلوز دی بیا که هلته نه کېده جلاباد کې سل په سلو کې شته بیا که تاسو هلته وروستلی نتیجه نه ده ورکړئ نو زحمت به وباسئ کوم وخت کابل ته راغلی سرتفل د اندراګاندي شفخانې ته به راشئ او د ما به پوښتنه وکړئ زه د داخلې په دوهم منزل کې اتاق نمبر میم 238 دی انشاءالله چه به طول خدمت در تا وکم که چه دلتا که دلتا بیوکم او که نه انیستیتوت دی توبرکلوز چه په دارلمان که موقعیت لگی خواست دیم دوغ مریضان رو دی پاره اقل تا به معرفی کو شاید دوای مکمل نوی خستی یا تشخیص نوی شوی دی سر به ماینات ورتا وکو تشخیص بوکو په زمین که تداوی
تشکر دکتر صاحب یک شنام دی دیگه مری خط هستن بلی سلام علیکم
وعلیکم سلام عبدالله
خبرکو عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتون رو بگوین
دکتر صاحب سلامونه پوښتنه مې دا ولا طالب تقریبا عمر درې کاله ده خو ډنګر ده ډېر وزن مې نه زیاتېږي دا یو او بل دا ورم په دغهګانو کې کوم شی د کوم خونې ته کوم شی پیدا کوي مثلا انسان چې کوم خونې کوم شی پیدا کوي
دغه یو سوال به جواب ورکړي چې دغه تایب ډنګر ده کنه بیخي ډنګر ده یعنی اډوکه بیخي ښکاری کنه خدا قد لري او ډیر چاغ نه ده تر رقم ده
قد لري
د مور شودي خوړلې
ده درې کلو ته خو په یو حال ده
د مور شودي خوړلې دي او سعید د عبدالله خان د زوی مشکل درې کلن وو چې ډنګر ده که داسې ډنګر نه وي چې دای پیخی پوست و اردو کهیوی نو هیچ مشکل نشته ده باید دیر کوشش ونو که ما شمان دیر زیاد چاخ شی ده چاقی پخپل یا مرز ده اوز پر طول دنیا که غرد پرابلم د وړو د زړو داده چې هغه ډیر باید چاغ نه وي، وزن ولري په اندازه چې سنی جاب کا. زه فکر کوم چې دا ماشوم سوی تغذی نه ده، قدم لري او ډنګرواله مهم نه دی. اوس کوشش وکړئ چې د ښې غذا نه استفاده وکړه. دا چې د کمخونۍ دپاره کومې غذاګانې دي، که چیرې کمخونۍ دومره شدیده یي چې هغه اندازه لري په نامه د هموګلوبین چې هغه تعینېږي، نو د هغو دپاره دوا پکار ده. تابلیټ هم لري، پیچکاری هم لري، حتی که ډیر شدید شي هغه اندازه ډاکتر صاحبانو ته لګي، نو بیا وینه ورته تیریږي. مګر ډیره مهمه خبر دا ده چې معلوم شي چې د کمخونۍ د څه شي نه پیدا ده، آیا دا غذا صحیح نه ده ورسېدلې، چیرې خون ریزي لري چې د کمخونه شوې، یا د وجود دغه فابریکه چې وجود کې وینه تولیدوي هغه ضعیفه ده. نو ډیره مهمه خبر دا ده، پیژدو چې تاسو ته وایم چې څه ورسه وکړئ. باید سبب د کمخونۍ معلوم شي، دا چې څه کومې غذاګانې وخوري، هر څه چې تاسو کور کې لرئ کېدای شي د هغو نه ورته استفاده وکړئ، مخصوصا د غوښې نه، د غوښې هګۍ مایی او داس نور شیان.
تشکر دکتر صاحب. میشه در رابطه با این زبان که آدم بفهمه که طفل به سوی تغذیه مبتلا است، کدام نوع غذاها برش داده شو و چقدر مدت در بر میگیره این زمان تداوی از اینا؟
تداوی مریضای سوی تغذیه اگر آدم به دو بخش تقسیم کنه بسیار خوب است. یکی مریضایی است که بسیار شدید نیستن و همه روز به روز امکانات ازی موجود است که به طرف سوی تغذیه شدید بره، این میشه در خانه باشن. اولین چیزش که هستی که وقتی طفل تولد میشه، بسیار مادرها کوشش کنه که از شیر مادر استفاده کنه الا شش ماه و هیچ چیز دیگه برش نده. متاسفانه که در فامیلا یک رواج است که وقتی طفل تولد میشه در روزای اولی که مادر شیر کم داره، کم نیست، در اینجا شیر بسیار قوی که اگر یک مثال آمیانه آدم بده، اگر یک گلاس شیر روزای اوله با روزای دیگه آدم مقایسه کنه، با چهار گلاس شیر روزای بعدی که 15 روز در روز باد میشه مقایسه نمیشه. باز یا چون شیر کم است، یا تصور میکنن که شیر کم است، باز غذای دیگه برش میته، مثلا قند برشان میته، بوره رو میکنه برش میته، عسل برش میتن، گریپ واتر یا پا کی طفل به جای سیر میکنه و میلان پیدا نمیکنه بر گرفتن شیر مادر. پس هیچ چیزا رو هیچ چیز نتین، فقط تشویق شو مادر که غذای شیر خود بده تا شش ماه. شش ماه بعد هر قدر شیر اضافه باشه، با شیر کمبود میشه، برای نمو باید که غذای متمم داده شوه که تا یک سال غذای نیمه مایه مثل آب برنج، شوروای ترکاری، مثلا آب میوه و گپا. و اگر شیر مادر بازم کم میشه، میشه شیرای که به شکل صنعتی جور میشه، شیرای پودری استفاده بکنم، سیریلاک برشان بتا. بعد از یک سالگی غذا میشه نیمه مایه باشه، حتی میشه که بعد از یک و نیم سال غذای جامد. هیچ کدام تو پریز خاص موجود نیست، هر غذا را بخوره ولی غذای سرخ شده نباشه، غذای خام نباشه، میشه استفاده کنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید، بگوید.
سلام علیکم، گفتم هم یک و نیم سال بچه که من سن داره، ای غیر شیر مادر دیگه هیچ چیزا نمیخوره، هر چیزی که برای زمین میاد نخور. مشکل دیگه نمیخوام، هر چی بیسکویت، سیریلا، یعنی هر چیزی که برای زمین دان و هر چیزی که غیر شیر مادر دیگه هیچ چیزا نمیخوره، هیچ چیزا طول چیز نمیخوره.
تشکر خوراک عزیز. من میخواستم فقط یک دو سوال کنم بسیار کوتاه. یکی که کدام مریضی طفل داره فعلا یا نه؟ یکی
دا پنج شش ماهگی هنوز تنگ مرکانه باز بست تمام
دیگه. کدام مشکل کلان نداره؟
نه دیگه نه.
کدام غذا را دادین که نخورد غیر شیر مادر؟
همه همه چیزی که
نه، یک چیز نام بگی، یک دو سه تاش نام بگی.
تخم، یعنی تخم هر چیزی که پخته کنیم، گوشت مال گوشت شاخ میکنه بسیم نخ نکنه برای چیز گوشت شاخ
میکنه. بسیار لاغر خونیست؟
خوب از دیگه اتجاف لاغر همه.
صحیح، تشکر. جوابش همیشه برتان بود. طفلکی که گفت یک و نیم ساله است، تنها شیر مادر میخوره.
بله.
اصلا شیر مادر بهترین غذاست برای یک طفل. اگر یه گپ منی است، یه گپ قرآن است که در سپاره دوم سوره بقره آیت 232 حولین کاملین ذکر شده، به این معنا که شما اطفالتان تا به دو سال شیر بتین، بخصوص شش ماه اول. متاسفانه که در اکتداد از محلات ما، شما مخصوصا شهر نشین بدبختانه در اطراف قدر مشکل نداره. در شهر نشینا اکثرا شیر مادر نمیته، ای که چرا نمیته یا هم یک پرابلم بسیار کلان است، میشه سرش باز بحث بکنیم. اگه میایم سر سوال همشیره صاحب، میگفت که 1.5 سال است تنها شیر مادر میخونه. من براتون میگم که اگر شیر مادر هر قدر زیادم باشه بعد 6 ماهگی برزی کفایت نمیکنه. و دیگه که نمیخوره، نخوردن ازی فقط جوابش نمیشه که این طفل خود اگر 3 بار 4 بار تا 5 بار اگر مادرش دا کنه که ما برش 8 بار غذا دادیم نخورده، این میره 2 چند 3 چند بساده. یعنی و این مانا که هر نیم ساعت بعد یک غذای برش بده که به شکل مایه باشه تا مو میلی را که بری شیر داره ای داشته باشه. مثلا دا گفت که لوبیا، اگر لوبیا را آدم بر یک طفلی که 1.5 ساله است به شکل خشکش بتا شاید برش خوشایند نباشه، ولی اگر شوروای ترکاری را برش صاف کنه بتا لوبیا باشه، مزیت غذاییش بهتر میشه، خوبتر میشه. آب برنج، شیر، شوروای ترکاری، آب میوه اگر امکاناتش باشه میتونه از استفاده کنن و عادت میگیره و بالاخره ان شاء الله که غذا را خود خورد. چون تا بالا به سوی تغذی نیست، امیدوارم این کارا را بکنه.
سوی تغذی نشد. بسیار زیاد تشکر دکتر سیبازی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. خب شنونده های عزیز، برنامه امروز ما در رابطه با سوی تغذی اطفال بود. امیدوارم از نظریات و توصیه هایی که دکتر سیب شما داشتن او را ما در زندگی مراعات کنین تا اطفال نازنین تان به سوی تغذی مبتلا نشن. دکتر سیب عارف حسن‌زاده متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.